اته بجې دی زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به واوري چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې. په مزار شریف کې د نوروز د منځنې لپاره امنیتي پلان چمتو شوی او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې د وفادارۍ لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویان زاهد حفیظ چودری پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خو به په واقعیت بدل نه شي. پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پر تړاو د مسکو غونډه د پنجشنبه په ورځ وشوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د پلاو غړو سره وکتل. د بلخ ولایت امنیه قومندانی وایي د نوروز جشن د منځنې لپاره ګډ امنیتي پلان چمتو شوی دی. د دې قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوی دی.
تلاش نهایی مایی است که ما بتانیم
نهایی هڅه مو دا ده چې له نورو ځواکونو سره په همغږۍ په خوندي ډول د جشن د ترسره کېدو او په بلخ کې د میلمنو او عزیزانو د خوندیتوب لپاره چمتووالی ولرو. ځانګړي قطعات، اته سواتاتیا قطعه، د امن اعظم کنډک، د دښمن د خصمانه حملو د شنډول لپاره تدابیر په پام کې نیولې دي.
ښاغلی عادل زیاته کړه چې د احتمالي حملو د شنډولو لپاره د روزې مبارکې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې هر کال د کال په لومړۍ ورځ د څلوېښت ورځو لپاره د نوروز مشهور جشن منزل کیږي. تیر کال دا جشن د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نننۍ لوبې ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي او راتلونکې لوبه به د شمې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. افغان کرکټ ملي لوبډله راتلونکې لوبې لپاره هم پوره چمتووالی لري.
په ابوظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکنۍ سیالۍ افغانستان ګټلې. افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړې چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د هند او متحدو ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره پرون نوی ډیلی ته ورسید. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هند او متحدو ایالاتونو د اړیکو د پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي. هند په پام کې لري چې له امریکا څخه 150 جنگي جیټ او لسګونه نورې بې پیلوټه الوتکې رانیسي. آستن د جو بایدن د ادارې لومړنی جګپړی چارواکی دی چې هند ته رسمي سفر کوي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتره په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ماری لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. هغې وویل پر دفترونو چاپی د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بیلاروس کې په عادي ورځنۍ چاره بدل شوی دی. د تیرې اګوست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشنکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهره کیږي. راپورونه وایي له هغه راهیسې له 150 زیات کسان د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. او رسای خبر دا چې په تانزانیا کې لومړنۍ خزینه ولسمشرې د وفاداری لوړه وکړه. پرون جمعه د اپریل په 19مه نیټه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن له دې مخکې د ولسمشر مرستیال و، خو د ولسمشر جان مګافولی له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستې په توګه غوره شوه. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بېوزلې هیواد د ادارې لپاره ښه وړتیا لري. یو شپېته کلنې سامیا پخوا تر دې د کابینې د غړې او د پارلمان د وکیلې په توګه هم دندې ترسره کړې دي. دا و خبرونه. رسره اوسې قدر مناوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د مسکو د غونډې بهرنیو ګډونوالو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارت رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي او کورنیو اړخونو د خبرو د دوام ژمنه کړې. د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي تمه نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. په نورو موضوعاتو کې د خپل سرو وسلوالو قمندان علي پور وایي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. د هغه د دې هوډ په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
په دغه ډول تغیرات او حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته دا وښيي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
د پکتیا د دینی مدرسو د فارغانو ستونزې چې وای کار نشي موندلای.
ما اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د څو هیوادونو مشرانو په یو سمبولیک اقدام کې ځانونه د استرازنیکا ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دوهمه نیمایي کې د کور کلی او ګړې اچار 19 پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې له طالبانو غوښتل شوی دي چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. له بلې خوا طالبانو د افغانستان د دولت لغړو او یو شمیر سیاستوالو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان لخوا خپره شوې د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې له لارې پایدار سولې ته د رسېدو او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوی دی. دویم، له ټولو ښکېلو لوریو غوښتنه شوی چې تاوتریخوالی کم کړي او له طالبانو غوښتنه شوی چې خپل پسرلنی عملیات پیل نه کړي. دریم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-14 نمبر پریکړه لیک له مخې د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویلي چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي او د افغانستان له حکومت دغه راز ملي مصالحې له عالي شورای غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. څلورم، د بین الافغاني مذاکرو له ټولو اړخونو غوښتنه شوی چې د روان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یو سوله ییز او باثبات هیواد بدل شي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سوله ییز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مځکنۍ بشپړتیا لرونکی هیواد سي. په شپږمه برخه کې د افغانستان د حکومت له ټولو چارواکو او طالبانو غوښتنه شوی چې ډاډ ورکړي تروریستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي. وم ټکی دا راغلی چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو له دې جملې شوزو، نارینهو، سړیو، ماشومانو، د جګړې د قربانیانو او اقلیتونو حقونه خوندي کوي. اتم له ټولو هیوادونو غوښتنه سوي څو داسې سولې ته د رسیدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم د قطر مننه سوي چې د مذاکرو زمینه یې برابره کړې ده. او لسم دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالي د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ سوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیره پنجشنبه د روسیې پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې د دغې غونډې برخوال وو پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موافق کانفرانس وو، خصوصا چې د افغانستان په هکله د ستر هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د هماهنګۍ او همکاري نښه د افغانستان د ستر لپاره په دې د پاکستان ګډون هم مثبته خبره وه. او بیا د ترکیې او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وه. او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست ول.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبان په هیڅ ډول له خپل دریځ څخه نه اوړي او دا تمه هم نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې غونډه کړکېچنه شوه او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. د سرچینې په وینا طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په تشریفاتي جامو کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره هم مخالفت وکړ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت د ولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې وویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکزي ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوی د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوی یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوی د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوی غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حمید کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوی ترمنځ ناسته شوې خو جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغان حکومت د پلاوی د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته به د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپله پریکړه کړې او له دریځه نه اوړي. د سولې افغان پلاوی یوې غړي حبیبې سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یوه لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوی ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپله د افغانانو ترمنځ یوه دوستانه ناسته وه او دا رسمي ناسته نه وه. افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریځ څرګند کړي او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرانس یو نه وختو او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیه او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لس مادیزې ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د عبدالغنی علیپور په نوم د خپل سرو وسلوالو قومندان وایي د حکومت پر ضد د مبارزه بروانه وي. د علیپور دلې منلې چې په بیسودو ولسوالۍ کې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې د ملي اردو هلیکوپټر ښایي د دوی لخوا ویشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت پر دریز ټینګار وکړ او ویل د بیسود د پیښې عاملان به سخت مجازات شي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې الوتکه د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې په راکچ وویشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علیپور منلی چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علیپور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده، ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په بیسودو ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکینی لوی درستیز محمد یاسین زیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په غو کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په غو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د سجایي په نامه باندې په سوریه کې جنګېدلی دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار داده د موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه داده چې زر ته زره د غم وخوري.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علیپور ترشا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علیپور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدوده وي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علیپور خوشې کړی و. او بل دا چې د علیپور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپټر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهذا ویلی سو چې وسنی ادلون بدلونو تړاو اصلا د علیپور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونی چارو وزارتونو له نوي مشرتابه غواړي چې د علیپور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوار یم کوم نوي تغییرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبری کې او د کورنۍ چارو وزارت په رهبری کې باید په دې برخه کې موثر تمام شي، تر څنګ تنه د علیپور نه په افغانستان په هر ګوټ کې چیرې چې څوک غیر مسؤول وسلوال قومي سمتي ژبني تعصبات ته لمن وهي او د افغانستان ولسونه نه سره پرېږدي چې سره یو اوسي او په یوه ټغر سره کښېني، د هغو په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علیپور د 1999 مریض کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر راواخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
پر راپور کې مو اوریدل چې د خپل سرو وسلوالو قومندان عبدالغنی علی پور ویل دي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. په بیسود ولسوالۍ کې د علی پور د کسانو لخوا د یو هلیکوپټر د نسکورېدو نه سمدستي وروسته ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو لپاره سرپرستان اعلان کړل. د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې د کندهار پخوانی ولی حیات الله حیات د کورنیو چارو او مخکینی لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره سرپرستان تر 2023 کال پر ځان د بسیاینې د اجنډا د ښه تطبیق لپاره ګمارل شوي. صالح محمد صالح په دې اړه د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د امنیتي او دفاعي سکتورونو په مشرتابه کې د بدلون لپاره د حکومت هدف څه دی؟
له بده مرغه د امنیتي او دفاعي سکتوري وزارتونو د مشرتابه بدلونونه تل د روابط او سیاسي ونډو پر بنسټ رامنځته شوي. تازه بدلونونه هم د همدې فرهنګ ادامه ده او تر ټولو ښکاره بیلګه دغه نهادونو ته د داسې کسانو ګمارل دي چې تر دې وړاندې یوه ورځ هم نظامی امنیتي کاري تجربه نه لري. په حکومت کې دننه هر باصلاحیته چارواکی هڅه کوي چې پر مهمو ځایونو خپل کسان وګماري بې له دې چې دا فکر وکړي چې دا یاد کس د یاد منصب یا هیواد لپاره څومره مناسب دی. د دې ترڅنګ په دغه ډول تغیراتو حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته وشي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
حکومت ویلي دي چې د امنیتي وضعیت د شوالي د پاره د غرض د 2023 میلادي کال پر ځان بسیاینې د اجنډا د تطبیق په هدف یې وروستي بدلونونه راوستل دي. یزین کسانی له وزارت څخه بل وزارت ته بدل کړي. ستاسو نظر څه دی؟
حکومت کاملا مبالغه کوي. لومړی خو د ځان بسیاینې د تھیوري د افغانستان په څیر جنگ ځپلي غریب او بیسواد هیواد لپاره لومړی سره مطلق تاوان و. ولسمشر غنی په 2014 کې د ځان بسیاینې د غیر منطقي او غیر عملی په تھیوري د افغانستان سره د نړیوالو مرستې ته ډیره بریده قطع کړې. دویم دا چې د ځان بسیاینې لپاره د یوې عمیقې او هر اړخیزې څېړنې وروسته ژوره اوږدمهاله ستراتیژي جوړیږي چې حکومت په دې نوم یو پیراګراف هم نه لري او پر ځان بسیاینه یوازې د ولسمشر لخلې راوتلې یوه اصطلاح ده چې بیا ټول حکومتي چارواکي په پټو سترګو زمزمه کوي. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، دا بدلونونه یوازې د خپلو شخصي منفیتونو په حکومت کې د ګروپ بندۍ په هدف ترسره شوي.
ځینې کسان وایي چې د وروستیو مهمو بدلونونو تر شا د علي پور په نوم د خپل سرې وسلوال وروستي تحرکات هم رول لري چې په میدان وردګ ولایت کې یو ترخیل وتکه د وسلوالو وشتل او په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. حکومت ولې نه دې توانېدلی چې دغه سي قومندانان مهار کړي؟
حکومت ته ډېره بریده ډېری توپک سالاران او زورواکي یوازې د خپل شخصي منفیت او سیاسي واک د ساتلو په موخه ساتي آن تمویلوي. بلګې نه یوازې علي پور بلکې تر ده وړاندې قیصاري و چې دوه عملیات پرې وسول. په هر عملیات کې لسګونه سرتیري شهیدان او ټپیان سول، ملیونونه ډالر مصارف وسول. اما همدانن د کابل په عصري ترین هوټل کې د حکومت میلمه دی. همدارنګه غوریانا یا علي پور حکومت د دې لپاره هم ساتي کچېرې سبا دوی د سیاسي تحول په ترڅ کې د واک د لاسه ورکولو سره مخ کیږي، نو دوی باید دغه ډول غیر سول وسلوال ولري. او دریم دلیل په حکومت کې د لړپوړو چارواکو سره د نوموړي قومي او مذهبي تړون دی چې د همدې علي پور په لاس بیا هغه خپل شخصي او د کوم هوا تر نفوذ لاندې چې دی د هغوی ګټې خوندي کړي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. اندېښنې شته چې په پسرلي کې ممکن وضعیت نور هم پیچلی شي. څه اقدامات پکار دي؟
یو اندېښنه د پسرلنی جګړې یا تاوتریخوالي ده چې په هغه کې تر ډېره بریده د طالبانو د بریدونو احتمال شته. لیکن بل خوا همدانن په پلازمینه کابل کې هر ورځ هدفي وژنې کیږي چې حکومت یې په مخنیوي کې په بشپړه توګه پاتې راغلی او لامل یې بې غوري، بې ظرفیتي او شخصي منفیتونه دي. دا چې څه په کار دي، هغه په لومړي قدم کې د سولې پروسه ګړندی کول دي چې تر ډېره نړیوال په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو رول لوبولی شي. او دویمه برخه یې په امنیتي سکتورونو کې واقعي باظرفیته بدلون راوستل دي چې دا کار باید حکومت وکړي، نه دغسې بدلونونه چې نن یې راوستل.
د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې او اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شیبر چمتو کړي.
د فریسنو بی په نوم امریکایي ورځپاڼه لیکي طالبانو د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې له ضرب الاجل سره سم د می په لومړۍ نیټه باید امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي او کدا سی ونشي نو د دوی له خبرګون سره به مخامخ شي. د ورسوانی په باور دا خبرداري دا معنا لري چې طالبان به بریدونه زیات کړي. طالبانو دا خبرداري په مسکو کې یو ورځ وروسته تر دې ورکړ چې د سولې په غونډه کې دوی برخه واخیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې له طالبانو سره شوي تړون ته چې له مخې باید امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه ووځي بیا کتنه کوي، او په خپله ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د مې د لومړۍ نیټې پر ضربالا جل شایي عمل وشي خو سخته ښکاري، نو که چېرته دا نیټه تمدید شي د ده په وینا ډېره به نغڅې شي. د طالبانو د سولې د پلاوي غړي سویل شاهین په مسکو کې وویل که بهرني ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونوځي دا به له شوي تړونه سرغړه ونوي چې عکس العمل به ولري. سویل شاهین واضح نه کړه چې څرنګه غبرګون به لري. د طالبانو د استازي دا هم وویل چې دوی یو اسلامي حکومت غواړي، خو په دې برخه کې توضیحات ورنه کړل چې کوم ډول اسلامي حکومت، هغسې چې دوی د خپلې واکمنۍ پر مهال نجونې له ښوونځیو ګرځولې وې او مېرمنو ته یې د کار حق نه ورکاوه که بل ډول. فریسنو بیو ورځپاڼې لیکي چې طالبانو تل پر داسې یوه حکومت ټینګار کړی دی خو پرته له دې چې دا واضح کړي چې د دوی مطلب له دې حکومت څخه څه ډول حکومت دی. د ماسکو په غونډه کې د پنجشنبې په ورځ کوربه هیواد روسیې د امریکا متحده ایالاتونو، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي، خو ورځپاڼې لیکي چې طالبانو په دې برخه کې نړیوالو ته ژمنه ورنه کړه. فریسنوبی په ماسکو کې د طالبانو د غړي خیرالله خیرخا خبرې راخیستې دي چې وایي موږ جهاد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د یوه اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره پیل کړی دی، تر هغو چې دې هدف ته د سیاسي جوړجاړي له لارې نه یو رسېدلي جهاد به ادامه ولري. د لویدیځ بلې خپرونې ډیپلومات بیا هند ته د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارلی دی. د لیود آسټن نن دوهمه ده چې په هند کې دی، او دا د جو بایدن د حکومت د لومړي چکپوړي چارواکي سفر دی چې هند ته یې کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د ډیپلومات خبرونې په وینا د نورو موضوعاتو تر څنګ ښاغلی آسټن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خبرونه لیکي چې نوی ډیلی په خپلو سرحدونو کې له چین او پاکستان سره شته ګواښونو ته اندېښنه لري، او لوید آسټن به له هندي چارواکو سره له لویه سره د سیمې پر امنیت وغږیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د څو هیوادونو مشرانو پرون په یو سیمبولیک اقدام کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دې ډول په ځینو اروپایي هیوادونو کې له یوې وقفې وروسته د کورونا ضد د واکسین لګول بیا پیل شول. اندېښنې دا وې چې دا واکسین تر تطبیق وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم جان کاستکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. لندن کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د برېټانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دواړو هیوادونو ولسمشرانو همدغه واکسین ولګاوه، او خپلو خلکو ته یې وویل چې له دغه واکسین څخه بیره نه ده پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو له دې بیرې چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټې کېدو سبب کیږي، د واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول. خو د جمعې په ورځ نږدې ټولو اروپایي هیوادونو د استرازینیکا واکسین لګول بیرته پیل کړل. د اروپایي ټولنې د روغتیایي خدماتو ادارو د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ضد دغه واکسین خوندي دی، او هیڅ داسې شواهد نشته چې د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ د کوم ارتباط وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر دې مخکې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب ډاډ ورکړی و. د اروپایي کمیسیون ویاندې دانا سپینانت پرون ویل په کورونا وایرس د اخته کسانو له لوړ شمیر سره سره د ناروغانو ښه مدیریت او درملنې په دې وایرس د مړینو شمیر کم کړی دی.
په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا درېیمه څپه په راڅرګندېدو ده. په ځینو هیوادونو درېیمه څپه راغلې ده. ښه خبر دا دی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې په کورونا وایرس د مړینو شمیر کم شوی دی.
د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر تر 122 میلیونو اوښتی دی. تر پرون جمعه په بېلابېلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین 410 میلیونه ډوز لګول سی وی چې د نړۍ د وګړو څباندی 15% جوړوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې د آزادی رادیو 19 پروګرامونه او راپورونه لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویاند پرون خبریالانو ته وویل له سولې پرته د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالي دا به په واقعیت بدل نه شي. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي چې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دې قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او کرکټ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن دریمه شل اووریزه لوبه کیږي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لایټ آستن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره نوی ډیلی ته رسیدلی. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتارې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. ماری لالور پرون په یو اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډیره تنګه شوې ده. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې لوړه وکړه. پرون جمعه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. دا ازادي راډیو ده. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه چې د ګورې اچار هم پکې دی خپرېږي، خو له هغه مخکې په خوست کې د غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغېدونکي حافظان او عالمان وایي چې له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي چې ځینې وخت د ډیر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسې استادي او یا هم شخصي کاروبارونو او مزدوریو ته مخه کوي. په تروریستي فعالیتونو کې د مدرسو د طالبانو ښکېلتیا یوه بله اندېښنه ده چې د دې مدرسو چارواکي یې ردوي. خو د خوست امنیتي مسؤلین وایي داسې اسناد او شواهد شته چې د غیر رسمي مدرسو یو شمېر زده کوونکي او استادان په ځینو ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرښې له هغې غاړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
2001 کال جامعات العلوم اسلامیه زرګری کې ما فراغت شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل. د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحصیلات کړي دي، زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم، زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ویل له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شتنه امنی د دل عمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د پڅیر ګڼ ملګری د وسربلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي ترسره کولای، خو وایي هله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خورۍ یا د مدرسه فعاله ساتي، خو وایي اوسمهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر دا تقاضا لري کدی مت سره رسمی شي کیا د طالب سره شي، ی دغه سره یو شر پیدا کی. دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې خپدای وای وروپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنوی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او له دیني زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامېدلی شي، خو د هر څه د سولې تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې 18 رسمي او شاوخوا 168 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دیني زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دیني مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارسو څخه خلوص شوي هغه کړای شي چې هلته دوی اسناد ارزیابي شي، هم د دولسم ارزیابي شي، هم د دولسم ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم داسې رقم ته که څورلسم اسناد ارزیابي شو دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کېږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان نیول شوی دی. او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه شو.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونې خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمنو اوریدونکو د راپورونو برخه همدومره وه. په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی کور کلی او ورپسې د ګوړې اچار اونیز پروګرامونه. هیله ده چې د دې خبرونو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته پچکار ځي او نوې کال ته چمتووالی ګټې هم درلودلی شي که څنګه. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور دا راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
قدر من دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلای د کارو کیس پخکلا زلا ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلای دی چې خلک د آبادۍ سوکالۍ کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تیرې شي نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ ساه واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کیږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم اخیسته کړې. د کور میرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې. مهرباني خورې اول به ځان را پیژنې.
سلام علیکم، زما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسیدونکی.
هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او د ستړي ستومانه ښکاري فکر کوم چې ډېر کارونه دي کړي. ما یعنې ډېرې نیولې که څنګه؟
مننه، خیر اوسې. دا خو طبیعي خبره ده، نوی کال را روان ده او ژمی تیر شو. موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرېمینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ زره کې ستړي یو خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دونه ستړي هم نمدې میوې همدې ورځ دپاره تېره کړه. اوس ما اف میوه خیشته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشي جان کې مزه موږ ته وګورئ چې څنګه ده، مزه داره ده او که نه.
اوس په داسې وکړه چې لږ اف میوه به راته واچوې.
ولې نه،
بس ډېره مننه، ډېره مننه. بس دوستانو، نو تاسو په اجازه به زه دغه میوه وڅکم، وګورم چې څنګه ده، مزه یې څنګه ده او څنګه خوند لري. بیا به تاسو ته مزه وایم دوستانو. ستاسو اجازه وي. ماشاءالله ډېره مزه داره، ډېره زیاته مزه داره واقعا. قبل تو چې څنګه ده جوړه کړه؟
ده تاسو دخلې مزه نه، مننه، خیر اوسئ. ولا دا خو اول موږ دا وچه میوه ټول اخلو، لکه چارمغز، بادام، سره کشمش او شنه کشمش، کشته، یو بل شی ده شکرپاره ټومیږي، هغه دا ټول اخلو. پسرو بوی پاک مینځو، بادام، چارمغز خو بیا خشتکا او پوستوي. یو دوه ورځې مخکې پاک مینځو، بیا پاک اوبو خشته او سر یې ورته پټو. بیا د نوي کال په سهار کې راخلو، ټول ته یې په ګیلاسو کې اچو خوري. ویل بیا نو ماشین نه باسو چې معده شي، پوهه چې خوشبویه کېږي.
کله چې کوشته کړې وه نوروزی درته راوړې وه که نه؟
ولې نه راوړې؟ نوروزی راوړې وه، خلک سره کې کمه راوړې وه. مور مې خوسته،
مور دې خفه وه. څنګه تانه خو نه درکوله؟
نه، ما ته خو نه راکوله، داسې وګیدي خلک دې دونه کړه.
ډېره زیاته مننه. ته وړکې ماشومه هم ناسته دي، ته به هم نوی کال دې مبارک شه. ګرانې
تانه مبارک شه.
نومک دې څه ده؟
مروه.
مروه جانې، نوی کال ته دې کالي کړي؟
او
څه کالي دې کړي؟
ښایسته.
چا درته اخیستي؟
پلار.
ډېر ښه، ډېر ښه. هیله جانې او مروه جانې، تاسو ته خوشحاله کال وارم. ډېره زیاته مننه.
تانه هم ډېره زیاته مننه او د نوی کال مبارکي تاسو ته. تاسو د ښایسته رادیو خپرونه د خوانه ټولو وطنوال ته د نوی کال مبارکي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
د کابل د دریم مکرویانو اوسیدونکي 22 کلنه مشګان وایي چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده او د نورو تیاریانو تر څنګ یې نوي کالي هم جوړ کړي. او دوی اکثره وخت د نوي کال په شپه ټولې پیغلې نجونې یو ځای کیږي. نوموړي داسې وایي:
را نوي کال ته نو تابه معمولی نه نو د کور پاکوالی دی، نه چې ما نو کنه کیږي اساس هم نو پس کورم پاک کړی دی. نو جامې مې ځان ته اخیستې دي. دا به پنجابي دی، خوښېږي همېش پنجابي کالي اخلم. دا حتما ور سره ویدونداری خونه کیږي. د شواره پیزارو نه ور سره میشاغنم، ډېر مخکېږي. ما لیموی رنده خو خب بس ما نه مشه خورګان دیغه ډېر کار کوي. نه زنه په یغه خبره پس کور کی من اونه ما ډېر خوشاله. من او هلال باندې ما چې نوای کار له خکاره د سود کار دارا میکاله. معمولا منګ ابسی نماده کوم، بیا غش پنه بس سبزی چپټی پخو. یعنی یو مافیلی خبره کورانه ډېر یو ځکه مثال خاله مې کوم یو ځکه کې سبزی چاټ ډېر په خو یو زکینو غوري کاو کسې کو بس امرګي نه دا معمول زما د سي ما زه انجینر نه تخ بس خدای ورکې دا ورځ چې زکین یو زکسیو کې غوري کې لاش چکر.
پسرلی د نوي ژوند پیلامه ده. انسانان هم د پسرلی پر راتګ سره کوښښ کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي لیما بیا وایي چې پسرلی ته یې ښه تیاری نیولی دی، خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووځي. نوموړی زیاتوي،
پاکاري خو م کړی ده، نو د اف میوې تیاري مې نیسل ده، سمنه کوم انشاءالله تیارو، د چرته تک تصمیم فعلاً نه دی نیولی. وضع خانه ده دپاره احتیاط ډېر ښه ده چې احتیاط وکوي. فعلاً خو همداسې یو تصمیم نیولی چې ونه وځو. نور نوروزو کې بتلو، پارک ته بتلو، تفریح ځایونو ته بتلو، میلې لسروبي ته بتلو. د واورې د خاطره، د نام د خاطره کورونه لږ هغه شي، او په ژمي کې نه کېږي چې پاککاري وکړي. صحیح، د بندګۍ د خاطر دې لپاره نوی کال دی، خلک خوشحالېږي، رخصتي ده، دپاره خلک تفریح ځایونو ته ځي، نو پاککاري هم کوي، د خوشي هغه دی.
بله خوا، فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي نو د خپل وس مطابق تیاریانې ورته نیسي، او د نوي کال په شپه سابه پخوي، میوه خیشتوي، او ځینې بیا د نظر په نوم سمنک هم اچوي. نوموړی په دې اړه وایي،
نوی کال خو د پخوا پرتله اوس ښه تجلیلېږي، خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي. موږ د نوي کال په ورځ یې ډوډۍ پخوو، خپل وطني، بیا د فامیل سره څو اکثرا د ادیب الله ځاځي پارک هفت میوه هم جوړوو. هغه برلاوه د دونه چې د دود دی، خو صحت هم فایده لري، وړو دپاره هم ډېره فایده لري، او د فامیل خوښي ده. هفت میوه چې توانان چې و اوښه و، زموږ په وخت کې ډېر ښه لمانځل کېدو، رفت آمد و هفت میوه و آرامی و. خو کله چې در جنگونه شروع شد، بیا موږ هم مهاجر شو، ښه نه و. اوس بیا رنگی نیولی دی.
د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی بیا وایي چې د پخوا په پرتله نوي کال هم ډېر تغییر موندلی دی. پخوا به جشنونه ول، میلې به وي، او خلکو به په ډاډه زړونو نوی کال نمانځه، او اوس د بېلابېلو عواملو په لرلو سره خلک دومره په شانداره توګه نوی کال نه نمانځي. غیاسی وایي،
تصمیم لرم چې یو مزار ته، یا د کونړ مې نه دی لیدلی، سرسبز ولایت زړه مې دی چې د دود به ولایتونه یو ځای ته ولاړ شي. ډېر خو نه ورته خوشحاله، خو خدای دې وکړي چې نوی کال د افغانستان دپاره او د خلکو دپاره یو د سولې او د نیکمرغۍ یو ښه کال وي. او نور خو په دې نه ورته خوشحاله کړو، هر وخت چې ورځ تېرېږي د موږ عمر ضایع کېږي، تېرېږي، نو خو ورته خوشحاله یو. بیا هم امنیت چې وي ښه وي، ورته خوشحاله. خو باد خدای کرزي صاحب دوره چرغلی وه، او د تر اوسه پورې د نوی کال همیشه نمانځل کېږي. خو زه د نوي کال نه یوه ډېره ښه خاطره چې لرم، شپږ نویم کال کې د ما څلور لورګانې دي په مکتب کې، د غور په ولایت کې دغه د نوي کال افتتاح چې باد تلاوت د قرآن نه د ملي سرود د ما لورګانو په ژوندۍ بڼه ووي، نو هغه ما ته ډېره یوه ښه خاطره وه، او زه ډېر خوشحاله وم.
همدارنګه نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده وایي چې سږ کال یې نوي کال ته د ناسمې اقتصادي وضع له کبله چمتووالی نه دی نیولی. نورې خبرې له نازنین څخه اورو.
والله سږ کال نه وروسته مې امادګي نه ده نیولې، وضع د اقتصاد مې ښه نه ده. یو ماش ته په دې ماش نو چې وکړو، ماشومانو ته د کور شی مای واخلو، او یو خدا وام دغسې ګډ وډه ده، نو څنګه وکړي سړی؟ یو د کور امادګي او شان مان مې نه دي اخیستي، نه مې ماشومان ته چې اخیستي دي. نو په خوښ ښه و، پلار مې دي خدای وبخښي، پلار مې چې و موږ به یې بوتلو، میلې کولو، سرخته میوه افت میوه به م خیشتوله، پلار به مې و، ماش به یې و، دې ماشومان موږ به یې بوتللو هلته مزار ګلسرخ میلې ته، هلته به ولو چې یو هفته قدر یو هفته بعد به بېرته راغلو چې میله به د ګلسرخ تېر سو، بیا به راغلو. اوس نو نسو کوی، نو چیرې کېدای سي؟ یو خو دا وضع ښه نه ده، بل هم اقتصاد مې ښه نه ده، نو څنګه وکړو؟
نوروز که په ښارونو کې په سمنک او وچو میوو نمانځل کېږي، په کلیو کې هم ورته دودونه ترسره کېږي. دوی د نوي کال په ورځ سابه، خدای واس، نور ډول ډول خواړه پخوي، او دا انګیري چې د کال تر اخره به یې دا نعمتونه په نصیب شي. ټولنپوه محمد خان سلام په نوي کال کې د چمتووالي په ګټو داسې راته غږېدلی دی.
د نوروز نه، بلکې د هرې ورځې لپاره خوشحالي کول، د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا څه مانا چې یو کال لپاره یو نوي پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي، دا مانا لري چې هغه ټول پړاو به پر ډېر خوشحاله تېر وي. که هغه د نوروز ورځ وي، په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هېوادو کې نمانځل کیږي. دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډیر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه چې موږ تاسې نوي کالي جوړوو، نوروز ته بیرون چکر ته وځو، د خپلوانو کره ځو، میوې په کور کې تیاروو، ډوډۍګانې د خپلوانو کورو ته ځو، دا د ماشومانو د کورنیو د ټولو عمر لرونکو خلکو باندې ډیر مثبت تاثیر لري. دا واقعیت هم ډیره غټه فلسفه له ځان سره دی خپله د ارواپوهنې په مضمون کې لري.
درنو دوستانو، دا و د دیونی د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل ښار خوشبویه کړي، او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، کدی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړئ نو خبوي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی و. پخوا به یوې بورې وړو ته حیران و چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده، په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي، کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو ته شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جعلي جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جعلي جوړ کړي، نو ماستری مو پسې ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی، او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخه زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله
وبخه، اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خدای؟
رئیس صاحب، نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه
صاحب. د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناسته یې هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب، داسې ټوکې څنګه در سره کولای شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دي ښه خبر یالی.
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکېنۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب، څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډېر خاین او غیر قانوني دی. له همدې امله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کېږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سوء استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې د حکومت څه نه دي کړي؟
نه، د خیر یو کار هم نه دی کړی. ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نه شي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي، بل هیڅ لار نه لري، ځکه نور ملت باور نه پې کوي او ترې بیزاره. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ را لېږلی و؟
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر ویستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي، مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي. ځینې وخت سړی ډېر ګډ وډ خوبونه ویني. د همدغسې یو لیدلی خوب له کیسې مو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډ وډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب می لیده چه ده نرانو ده حقونو ده دفاع سازمان می جور کری او کوخخ کوم چه ده کارونو لپاره فاند پیدا کم. دیرو گرزیدم او پخار که یهو بحرانه یو کورانه دفتر او مسته می پری نخوده چوار نشم او ده مرست غختانه تریونه کم.
نو بیا چه مرست در سره وکره؟
نه، طولو را پوری خندل. وای دیلی من ایتا گوره چه ده نرانو ده حقونو دفاع کهی. نران کله حقونه لری او که لری نو چا تری اخیسی ندی.
خانو بیا تاسه ورته ویل؟
ما ورته ویل چه لنرانو څخه نرانو حقونه اخیسی او نی ورکی. نو زه غواړم دغه غاصب نرانو په ضد مبارزه وکم او دغه مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ها
و خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
خا خا، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کي، هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه، زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکن کې. همدا غواړې؟
ښه نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم وي. په نرانو هسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري
پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي، سر پخو کې او پخې سر لاندې، لکه د یو وجود پراته وي، سر پخو کې او پخې سر لاندې. ته وایا څو تنه دي خو چې وکې شوې بسته لښکر چې جوړ شي، کمزوری خوار لښکر، ککړ مردار لښکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بې دمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې. پولیس سوخته لاندې بستا اولس پروت دی. د چا زامن دی، د چا ورونه او د چا خپلوان دی، خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي د سیلاو نه وروسته چیرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او لخړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسي. پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینګر، هارون ګلزاد، حسی حکمت، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لوونه تروو.